پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاس تویم ټکنیکی چاري میر احمد صافی مختوړی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. دا مو د سر موضوع ده. د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا ویروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي راډیو د ملاتړ د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. ټاکل شوی د سوریه حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازینن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن یو شمېر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده. نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او د غرض دی خپلواکې ادارې نوماند رئیس ته د ولسي جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي. پرون د نوماند وزیرانو ولسي جرګې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو د پښتنو ته ځوابونه وویل. تر دې مخکې ولسي جرګې لس نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوي دي چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده چې دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي دي. تېره شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پر خښتو بار د یوې لارۍ ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زاړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو مسؤلیت پر اسرائیل اچولی او وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیر نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېدای شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اوروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان به په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې لري. نور مهم مسایل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور در تخبرو ده چې بریتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیون د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندیده حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر زهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین او د افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسی جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزی په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال لی څرګندونه وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه. هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه ایښي دي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغه جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو صندوقونه یی په دغه نمندانو کې دغه وزارتونو لپاره د البته د خځو چارو وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین، او د افغانستان د امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسی جرګې لوري دوی رائے ترلاسه کړي. باید ووایم استانګ ځای سپ چې ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته هم رائے ورکړې وي، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیې، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګری او پانګونې چارو وزیران یې البته ټاکلي وو. هغه مهال خدا غلړی وړاندې د امر الله صالح له څرګندون وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو لامل درول سوی و. که څه هم هغه مهال چې لاس وزیرانو ته رای ورکړل سوی، یو څلو څلیر وسرای د کامیابی انتخاب سوی وي، او په دې کې بیا ځینو ډیری البته ډیری وزیرانو له یو څلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. دغه لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نومان رئیس خپل برنامې له ولسی جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کې خوندي.
ډیره مننه کوم فیروز عزیزی او د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نومان وزیران او یو نومان رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد یاسراج هم پکې شامل دی. نن د ولسی جرګې لخوا د باور رائے لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسی جرګې لخوا د باور رای خپله کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحب واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له منځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستانیو چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته د افغانستان صادرات 300 میلیونه ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سږ کال د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لاري د هیواد په 30 ولایتونو کې جوړ شوي دي. وزارت وایي سږ کال د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 10000 ټنه رسیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې هم ولولئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتلونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په سطح ډېر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر اته 5000 پورې رسیدله. دغه هیواد اوس هیلمند دی چې په نړۍ کې لومړی هیوادونه وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوز له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین مؤثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوز ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 18 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته ښایي د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر اوومې ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکي نه وي که په دې اړه په راتلونکو دوو اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکې اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله ښول سوي چې د واکسین پروګرام په دسمبر میاشت کې ښایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال ښایي د کرونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د څو واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطح ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په دوو دریو اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 200,000 واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه اوښتی او د مړو شمیر تر 2,06,000 زیات شوی دی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه او 100,000 زیات دی او د مړو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په دوو ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ دوه میاشتې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو دوو ولسوالیو کې وژل شوي او یو ډېر شمېر ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټه ریپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزابه او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یاد وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د تیر دوه میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته وشته ده، او په خبره چې یو شمیر مهم کومندانان هم په کې شامل دي.
تامیتونم دقیقاً سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو ته وایم چې په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی، او په گیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبان غوښتل چې هلته پر یوې امنیتي پوستي برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 تنه یو ځای وژل شول او 15 تنه نور بل ځای کې وژل شو او سلګونه نور ټپیان دي.
در یک ځای کشته شو، تعداد دیگه شام در قسمت دی 13 نفر دقیق معلومات دارم به دیگه.
محمد خطاب خنجری وایي وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو څخه د سفر په توګه کار اخلي او د غراز هاغوی په زوره د جګړو لیکو تراولي. کتاب خنجری د غراز ویل چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. خریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې وویل چې دوی هیڅکله هم ملکی خلک د سپر په توګه نه دي کار کړي او نه یې هم هغوی په زور د جګړو لیکو ته راوستلي دي. که څه هم امنیت کومندان محمد خطاب خنجری وایي چې په ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلی دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او دغه راز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت کومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې یوازې اوس هم یوه د امنیت کومندانۍ ودانۍ په لاسونو کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک محاصره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کومندانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی و، د هغه مې د ډېرو پیچل د سرای سره اخیستی و، نو د دوی څخه خپله درک ورک شوی و. ماښام یې په ټاو کې خیر د کومندانۍ دروازې او کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغورځولې، دا سا وو یو کهته مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې همه ناکام شو په خپل کار کې، بس بېلرادل چې تدانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته یې اضافي سرتیر ورواستوي او توجه دې ورته زیاته کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان دا تاییدوي چې په دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاته کړي، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوې چې په کې لزګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتي. دا چې اوس په دغه پیښه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښاره له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات به راکړي. مهرباني.
ډیر مننه سریزه صاحب. نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونی پیش د څیړنو په حواله باندې. کله چې ما د ولایت ویان واحد الله جمزاده سره خبرې وشوې، ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څنګه د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څیړنه وکړي چې دا څه ډول پیښه وه، څه ډول لاغم څه شوه، او تر اوسه پورې څومره کسان په کې وژل شوي دي او تلفات څو دي. که څه هم چې د غزنی محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزنی سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانې رئیس بازمانات همت ویلي وو چې ډېر ستنه وژل شوي دي او څلور ستنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پیښه کې شپږ دېرش تنه کمانډویان وژل شوي دي، او د دې تر څنګ شپږ تنه د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د کمانډویانو سره اوسېدل شپږ تنه د هغوی وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه پیښه کې دوه دېرش تنه کمانډویان ټپیان شوي دي او څلور تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم ټپیان شوي دي. دغه هغه راپور چې تر اوسه پورې هیچا تایید کړی او یوازې ازادي راډیو
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یوه درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتي. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسما لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضعیې هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، گوشتی، خیوی او سرورود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسدالله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلور ولسوالیو کې 340 رضاکاران درلودل، او دې رضاکارانو بيد دي چې قزامه واخلي، د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، خونځي، پروژې چلته پلي کیږي، دغه ټولونه نظارت کړی دی. کګو ته کګو ویل د سمته سم ویل دا یو غټه ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د غیږ د رضاکارو فعالینو ترمنځ غ رابطه دوستانه شوه ده. اوس دیو بل ستوندو ته ډیره خرسیدګی کیږي.
موسم عبدالرحیم زای چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې وړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې کفاسادي دغه به موږ مخ نیسو، او دغه ټول ګروپ ان شاء الله په اتفاق یو ولې سره کار کوو. موږ به خپل هوادوال د هوساجون لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوی ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړی ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولای شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي، له مسؤلینو د پوښتنه وکړي چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، له دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینهو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاک ټولنه ستونزې کمولی شي. په مرکزی حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستي اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه صاحبې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي:
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارک له وړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارک په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه، او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه همدا و چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره و. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څناڅه درې میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویسا ورځپاڼې د کورونا نوې سپې ته په اشارې سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه په تمه کیږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلي چې اوس مهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووزي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. وړاندې د ژمي په رارسېدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې چې 12:30 بجې کېږي، نوریاس نوري ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن اوو نوماند وزیرانو او د یوې خپلواکې ادارې د رئیس ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده. تر دې مخکې ولسی جرګې 10 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. دا خبره د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ورته معلومات ورکړل شوي چې یو کس چې د طالبانو جګپوړي چارواکی دی چې په هلمند کې نیول شوی دی، دولت په نظر دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلود. الیاس دایی د عقرب میاشتې په 9 په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. چات د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي دي. یوه پیښه د پنجاب او بله هم په سند ایالت کې شوې ده. د پنجاب په پیښه کې لږ تر لږه 14 او د سند ایالت په پیښه کې 11 تنه مړه شوي دي. د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخری زاده د نومبر په 9 د تهران په یوه څنډه کې په پوځي بڼه په یوه برید کې چې ایرانی چارواکو مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. له دې وړاندې د نومبر په 14 د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم اونیز بحث پیلو. امید زهیرمل به دا بحث مخ ته وړي. موضوع یې همدا ده چې په قطر کې د سولې خبرو د وروستیو پرمختګونو ننګونو او ترخوایې د دې خبرو په اړه د هغو ګنګوسو په اړه معلومات څه دي او دا خبرې یا پای مومي یا یې بې برخلیکه پاتې کیږي. دا ټول به په همدغه بحث کې له میلمنو سره وڅېړل شي او د هغوی نه به پوښتنې وشي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
که څه هم په دوه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د نات سرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مخته راځي چې په غزنی او زابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې ده. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او تر دې یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکاره د خبرو د پایلې لپاره د تګلارې په وروستۍ کې دوه توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی وای دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمینه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډیر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي؟ که جګړه روانه وي، هغه ستراتیژیک حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلی څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کېدای شي؟ نن په 15 دقیقې اونیس بحث کې زومې زهرمل خپل دوو قدرمنو ملمنو خغلی نبی مستاق او خغلی عبدالباری عارف سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپل دوو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. تاسو دروازه ته هم هیله لرم چې دغه بحث را سره تر پایه واوري. مستاق صاحب هم را سره په سوشي بو کې وصل شي، خو عارف صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کټ خبر دی. عارف صاحب تاسو ښه راغلاست. زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسني ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
یقینا د هغه وخت څخه چې مذاکرات شروع شوي دي بیا تر نن ورځې پورې هر ورځ مذاکرات ټکنۍ دي او د ستونزو سره مخ دي. یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري، هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده. زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نوکي هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ تشدید شوي دي. که څه هم خبرونه ضد و نقیض خپرېږي، له یوه اړخه څخه طالبان وایي چې موږ پر څلورو موادو موافقې ته رسېدلي یو، د بل اړخه څخه د ولسمشر ویاند وایي هیڅ نوه موافقه په مابین کې نشته. دا هم د دې شاهدي کوي چې هلته ستونزې موجودې او بالاخره دا ستونزې و مذاکراتي ټیم ته د کابل نفوذ کړی دي. احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته شوي دي، خو سربېره د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان اوس هم هیله مند دي.
او که څه هم جمهوری ریاست لخوا دا خبره رد شوې ده چې ګنې جمهور رئیس نه غواړي په دغه ډول باندې چې کوم د سولې خبرې روانې دي دا دوام پیدا کړي، بلکې د خبرو مطلوبه پایله باید څرګند واوسي او بیا مخکې خبرې ته لاړ شي. اوس هغه څه چې ښکاري رښتیا هم د سولې دغه روانې خبرې چې هلته په دوحه کې روانې دي او دلته د جګړې شدت، فکر کوي چې آیا د منلو دي د افغانستان د حکومت له بطنه؟
جګړې شدت خو ناورین دي یقینا، او خاصتا په دغسې وخت کې چې ټول افغانان منتظر دی یو صلح او د یو پایلې دي، په دغه وخت کې دغونه شدت د جګړې واقعا د افغانانو زغم پای ته رسولی دي او په دغه ډول حکومت تر ډېر فشار لاندې راغلی دي. په دې لحاظ باندې امکان لري څه نا څه دغه پر مذاکراتو باندې هم په دوه کې تاثیر وکړي. خو یو خبره واضح ده، هغه دا چې د لومړۍ ورځې څخه د هغه وخت څخه چې د بندیانو د خلاصون مسائل مطرح کېدل، داسې معلومیږي لکه افغاني زمامداران چې ټکنۍ وي د صلح په هکله باندې، یا داسې اقتباسونه شتون لري چې ولسمشر غواړي چې خپله دوره تر پایه ورسوي او دستي داسې د صلحې علاقه مند نه دي. خو مجبوریتونه د افغان ولس بېخي زیات دي او اړینه ده چې ژر تر ژره یو پایلې ته ورسېږي.
اوس که چیرې بیا په همدې ډول باندې سره دوام کوي، هلته جګړه، دلته د سولې د خبرو دوام او هلته هغه بیلابیل موضوعات چې مطرح کیږي، فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت خودلې د دې خبرو د دوام لپاره یې په یو نه یو ډول باندې خي هغه پای ته رسول شي؟
یو شی ته باید متوجه اوسو، افغان حکومت که دغه سي دریت کې ندي هر څو غواړي هغه وشي یا هر مطالبه ولري دغه سره مطابق عمل وشي. افغان حکومت هم په ډیر کمزوري موقف کې دي، ولس ناراض دي، امنیتی مسائل بیخی زیاد تکنی سوی دی، حتی عادی جرایم په هیواد خاصتا په پایتخت بیخی زیاد سوی دی. دا ټول هغه شیان دي چې د صلح منځته راتک ضرورت په ګوته کوي. حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شي باید، زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولای سوای قوي دریځ خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډیره مطرح کیږي. یار صاحب، هغه ټکي چې حکومت یې له کبله د ستاسې په خبره چې نشي کولی له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې کی چې نشي کولی، البته دغه ټکي کوم یو دي چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته رسولی دی؟
زه فکر کوم چې اصلاً بدبختانه یو ایده خلق چې شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري، زیرې موټران دي، لمکوزرونه دي، بس دي، ډالري معاشونه دي، امتیازات دي، وطن ته وهکل غړي خو دوی په ډېر راحت ژوند لري، حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري. او دوی چې موجود دي په کابل کې په دغسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي چې تر یو حده پورې مطمئن دي چې موږ ته تاوان نه رسېږي. د ولس غم د چا سره نشته، خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي دي یو وار په دقت مطالعه سي. هلته داسې اشاره نشته، بنیاد د مذاکراتو هغه دي، او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید اوربند تامین سي. هلته پر ټولو دې مسایلو باندې اتلس میاشتې خبرې سوي دي. دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفوع کول غواړي. خبرې تقاضاوي ممکن هر طرف په خپل ځان باندې د خپل ځان په مفاد باندې تقاضاوي ولري، خو ولې هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې دي چې تقاضاوي یې برآورده سي. زه فکر کوم چې نور باید
د ولس غم هم ونه ازمایل سي. اوس کوله ارسه بخنه غواړم دوه پختنې د غلطه ځای او ځای وسره کوم. یو خو که د ولس تقاضا په کل کرامت راه ده، هغه د جګړې پای ده، د جګړې پای بیل ور بند امکان نه لري. یو مثال دویم، د جمهوریت ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوی تر ټولو مهمه خبر امداده چې د دوه تړون دا زموږ لپاره بنسټ او اساس نه دی، نه یې پر وړاندې کوم ضمانت لرو، نه یې هم مسؤلیت لرو چې عمل یو. توافق د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی دی، خو هماغه توافق باید څه ډول چې د هغوی خوښه یې عملي کوي، دوی ضمن نه لري. د دې لپاره چې خبرې پیل شي بنیاد باید هغه توافق نه
د ګوره تاسو د هغه وخت مطبوعاتو ته مراجعه وکړئ چې خلیلزاد به هره ورځ راتی او پخپله به د ولسمشر ماڼۍ څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات د مذاکراتو متویل کېږي، او حتی تایید یې کړل او لوی تایید یې دا و چې په هغه عمل پیل کړي. د هماغه توافقات چې دوی وایي موږ پابندي نور دلر په هغه باندې په عملي کېدو یې پیل وکړي، یعنی د هغه عمده مواد چې د بین الافغانی مذاکراتو پیل او د بنجانو خوشی کېدل وه، هغه دواړه دوی عملا اجراعات خوشی کې وکړه. خو اوس چې ځای د دې راغل دی چې باید یو توافق رامنځته شي، وایي موږ هغه ته دغه نه لرو، ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو. یو او بل، دلته په افغانستان کې دوا دولت موجود نه و په کابل کې چې یو به ومني یو نه مني. امریکایان یې امضا کې او افغانان یا ولسمشر یې امضا نه کې. تاسو اول تاسو اول دغه د افغانستان کې د وروستنی ټاکنې یو واري بررسي کی چې په څونه سپینسترګي د ګریوانو په شکېدلو باندې و چوکیو ته ځان رسول و، نو ځکه دوی هیڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانې خوشي.
ډېره زیاته مننه سب ان شاء الله. بیا راګرځم د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق هم را سره د ټلیفون پر کرښه خوشبختانه واصل شو. مصداق صاحب، خبرونه کې تاسو هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم. زما لومړی پوښتنه له عارف صاحب هم دا غواړم له تاسې هم مطرح کړم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړي ښکاري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټولو اوریدونکو ته. د حکومت خو په دې اخره کې دوه ټیمونو دا فیصله وکړه هغه کې په دوحه کې،
بله،
چې په طرز العمل باندې موافقې ته ورسیږي. او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده. هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلی ده. نو دوهې مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلی ده، هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده که په د یو اجتماعو باندې موافقه شوی ده. نه، داسې نه ده. یو اجتماعو باندې خو شاید میاشتې ونیسي، شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي. دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي. تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي.
نوس پختنه هم دغه د تاکي یو لور راضي بخره غواړم جناب وزیر صاحب، کچیر ته یو لور راضي د یو برخې نه د یو بریا په توګه یا باندې توافق په مرحله باندې بحث کوي رامنځته کې او خلکو ته وړاندې کې، اما بل لور حتی د نظر وړاندې کولو ته نه حاضرېږي. فکر نه کوي چې دا خپل یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغیز کوي لا دې باندې نور ډېری پختنه زیږي.
نو د حکومت له خوا خو زدر سوال شم چې هغه څه چې د دوه په هغه کې دي په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي، او هغه څه چې امریکایانو غوښتل، هغه څه چې د پارلمان د افغانستان غوښتل، هغه ټول ومنل شول ورسره. اما اوس هم دغه د یو اجتماع دو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دواړو ټیمونو چې مشکلات سره لرل او هغه مشکلات چې پومپیو راغلو د هغه فشار وو او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنګ ناروا ده، دا شرع مطابق نه ده، دې ته جهاد نه ویل کېږي. دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته. نو اوس خو داسې نه ده چې کومه موضوع هلته وي او دواړه خواوې ونشي کولی چې خلکو سره شریکې کړي. خو د طالبانو موقف همیشه هم دا ده چې باید تر هغه وخته پورې چې فیصله نه وي شوې د دواړو ټیمونو باید دغه مطبوعاتي نه شي. نو دا پرون یوویشتو مادې چې دوی هغه ته نه شوي دي، دا د طالبانو له خوا نه دا خبره وشوه چې صحیح نه وه.
درست.
نو مخکې له غنه د افغان د ټیم په برخه کې طالبان څو وره شکایت وکړو چې دوی خبرې نهایی نه دي شوي، نتیجې تر موږ رسیدلي بیا دوی په دواړو شریکې کړي. دا خبرې نه دي چې اوس دواړه خواوې کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي او ورته
وایي چې موږ څه باندې خبرې کوو او څه غواړو. تاسو ویل کیږي مزداق صاحب چې دغه نګدي دوه درجه ماده زبو ورته وایم چې نګدي دوه درجه، یعنی یو شخص خو سړي ریشي وو د تګلارې په توګه باندې چې مل کیږي، دا د فشار پایله ده هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی باندې او هم پر طالبانو باندې. بیا د یوې تګلارې په توګه که فشار په تک د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کیږي، د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دي. نو د افغانستان دغه جګړه د فشار لارې یا د دوی داسې سولې لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کیږي حل کیږي؟
ګورئ، نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولای.
او مونږ هم چون بریتل وی کال دلته جنگونه شي وی دي ورته پاجاله کیو چې سر سلوی ته ورسیگو و مافقی ته ورسیگو. حال دا چه دید با دنیا که نور و زیو که چه انتقه سی مشکلاتون جنگون شویدی او جنگون شل کالا دیش کالا دوام کرده دیر وقت نسی. تو نیکاراگوا که مثلا سلویخ کالا جنگ شو خو او میاشتی ونی وی چه دوال خواوی پا غربند او پا طرز العمل باندې موافقه وکړي. په انګلستان کې مثلا زه چې هلته وم اووشت کاله جنګ وشو او تقریبا شپږ اوه میاشتې ونیوې چې بالاخره شنسین او ایارې سره حکومت د انګلستان کېناستو او موافقې سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنګ و همداسې وخت زیات ونیولو. مون تقریبا پنځه اویا ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې لخوا کله دوی پخپله سره کینی خبرې کوي. نو پنځه اویا ورځې د شلو کالو چې د طالبانو سره مشکل پیدا شوی ده او په درې دېرش نور کاله چې په افغانستان په مشکلاتو کې اخته ده دا ټول داسې زر نه کېږي. اما مون ورته په بیړه کې په دې یو چې هره ورځ تلفات کېږي او دا تلفات مونږ غواړو چې په هر صورت سره کېږي باید ودرېږي. دواړه خواوې افغانان دي او دواړه خواوې په دواړو خواوو کې داسې کسان دي چې هغوی میدان د جنګ ته ځي اما پوهېږي نه چې د جنګ د چا دپاره ده. مونږ ولې دا ځانونه قرباني کوو؟ نو وخت نیسي چې دغه خبرې یو ځای ته سره ورسېږي. خو دا چې اوس طرز العمل باندې موافقه شوې ده په پنځه اویا ورځو کې دا توافق شوی ده دا بیا یو لاسته راوړنه.
صحیح، تشکر مصداق صاحب، انشاءالله بیا راګرځو. اوس عارف صاحب، د نړۍ هره جګړه کې کیږي او که بیا د سولې بحث ته سره ننوځي دواړه لوري، یو برخه دای کی هغه د خغلی خلیل زاد د تړون د قوله یا په اصطلاح کې زوایم د دوهې د تړون د قوله دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوالی را کمیدل یو مهم عمده بحث چې باید لیدل شوی وای. یوازې تیرو دوه ورځو کې هغه ارقام چې خبر شوی په بریدونو کې له 500 زیات افغان سرتیری وژل شوی او لاتیا او زیات ټپیان دي. دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادو. نکه دا ډول جګړه سره روانه ای او آلته موږ په پنځه اویا ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ترانی ورسېدلی چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خبرېږي څه شی ولیکل شي یا یو شمه دی چې کوم موږ به توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو تر منځه. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته یې کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
حافظه باید یو څه قوي د څو ورځو قبلي نشراتو ته باید توجه وسي. جناب مستاق صاحب خو مشر سړی دي، موږ ډېر احترام ورته لرو او د ښو احساسات خاوند دي. اما دی وای وای دا یو دلته به سوي دي چې پر دغه یو توافق پر دې سوي دي چې پر دا یو اجتماع توافق راسي یا بحث وسي. ګوره تاسو خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګورئ چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر 18-19 موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلافي پاتې دي. بله،
اوس ګوره چې که خبر ځای ته راشي مستاسا بیرته د سره درته راتلښي وایي دا یو ویشت مادې چې باید د سره پاس پر وسي توافق پر داسه وکړي. یو څه باید متوجه و هغه تناقضاتو ته د مسالې واوسو. راغلو د جنګو تشکیل ته، د جنګ تشکیل په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی. او په دوه په مذاکرات کې هم په صراحت اشاره ورته شوې ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي. خو متاسفانه د دغه د پاره اوس معیار موجود نه دي چې دغه اور کم اندازه دي ګراف نه لري. طالبان ادعا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لوی قلو اردوګانو باندې حملې ونه پېژم څه و څه و، دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي. هغوی داسې استدلال کوي، یعنی د دوهې تړون مصداق بولی او دغه استدلال وکي. خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي، دومره زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت ته. بشپانه یو کمزور نیمبنده حکومت دی چې پخپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجهېږي، چې تاسو ولیدل چې په شلو کالو کې د میلیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وی نه کولی شوی چې اقلا ښه حکومت رامنځته کړي. فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دی، د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده. خامخا باید په افغانستان کې یو مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي. زه دا نه وایم چې خامخا د طالب راشي، یا د طالبانو څخه هم موږ تقاضا ده. په لویه کې زه درته وایم چې طالب دا زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي. لطفاً د دې دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي. بریدی کنو غاسبان چې د څمکو غاسبان خپل ځانونه دي د ولس د حقوقو غاسبان نه جوړوي. هغه دوی صرف د اصولو او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتشباس یا اوربند وکړي او موقته اداره سره ومني.
تشکر ډېره مننه.
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي، دا چې د افغانستان قانوني اساسي به څنګه وي، دا چې د افغانستان مشرت دا د ولس حق دی، دا باید موقته اداره د یو لوی عنعنوي جرګې د لارې څخه د خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل
تشکر. عارف صاحب، مزداق صاحب، اوس یو مسله د جګړې د دوام په اړه باندې دا، آیا ساسي مقابل لور ازموینه اخلي ساسي د صبر د دغه خبرو په اړه باندې چې بل اخر لکه سره ول چې نیو یارک ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي، او تر خوای د دې چې د خلکو نظریاتو ته پام ونه شي او د جګړې دوام همداسې روان وو سی بل اخر پر خلک د دې خبرو څه شي کېدای شي؟
بالکل، ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی، دوی ټول غواړي چې صلح وشي په هر قیمت چې کیږي. باید د دغه موقع نه چې وروسته د نونسو کالو نه دواړه خواوې مخامخ په دوها کې سره ناست دي، دا باید کامیابۍ ته ورسیږي چې د کامیابۍ نه منظور یعنی اوربنده او د جګړې پای ته رسیدل دي. دا د ټولو غوښتنه ده په دواړو خواوو کې. نو خبره داسې ده چې دا د توافق او د نهایي کېدل فرق ډېر زیات ده. په یو ویشت ما مخکې هم وویل، په یو ویشت مادو باندې توافق شوی ده چې دغه مادې دواړو خواوو ته مهمې دي او باید خبرې ورباندې وشي. لیکن په هر ماده باندې شاید یوه هفته دوه هفتې یا درې ورځې یا یو ورځ خبرې وشي، نو دا نهایي شوي نه دي. حکومت وایي چې مونږ چې هر کله دا نهایي شول بیا به طالبان به مطبوعاتو ته ووځي او مونږ به موضوع. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده چې د دوی د مشکل چې د دوی تړون اساس وګڼل شي او کنه حکومت دا نه منلو، بلاخره طالبان هم موقف کې نرمي وښودله. وی ویل چې خانو هغه څه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او دغسې یو دوه درې نور شیان دا د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دغه به موږ په دواړو په دغو موضوعانو به موږ کینو خبرې به سره کوو. اوس هغه مرحلې ته یعنې دا یو ډېر غټ پرمختګ ده.
غټ پرمختګ دی، بیا نو ولې د ارګ دننه خلک د غټ پرمختګ ته هیله من نه دي او وایي چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی؟
داسې څوک نشته چې ما خو نه دي اورېدلي چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټوله دنیا کې
چې په طالبانو په افغانستان حکومت باندې دي داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي.
مزداق صاحب کزلند او پختون بل اخر په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول روانې دي، خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پایلې پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي. حکومت خپل هیئت هلته کینولی ده او هیئت ته یې ویلي دي هغه هیئت تر اوسه پورې برخلاف د افغانستان د دغو سیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کینی خبرې به کوي، بیا به مرکز ته اطلاع ورکوي، د مرکز عکس العمل به بیرته وړي هلته به بحث وکړي.
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب. عارف صاحب کریر لنډ و ته تاسې هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کیا راتلونکی څه دی؟ عارف صاحب
بله
ما پوښتنه وکړه، کلیر لاند راته فقط سو ثانیو کې جواب راکړي چې په دغه ډول د خبرو د دوام برخلیک به څه وسی؟
تاسو کوم رستی او انکشافات ته توجه وکړئ. زما په خیال یو نتیجه ګیری کولای شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکرات دوام ناممکن دي.
ډیر مننه عارف صاحب، تشکر. د جمهور رئیس صلاحکار نبی مصداق او شنونکي عبدالباری عارف صاحب څخه چې را سره ګډون